دا مشال رادیو ده وخت د ماپشین 3 بجې سوی نن د جمع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري اول نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان په اړه د بیلابیل راپورونو ترڅنګ درته نړیوالو او کورنی ورسپانو ته کتنه هم کړې ده ورسره به د خبرونې په پای کې له ټوکو ټکالو څخه جوړ پروګرام پام کوه هم واوري خو تر هر څه وړاندې ګل آیا ستوارو کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
څلې مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان کورونو چارو وزیر وای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نه لري افغان ولسمشر په وسلوالو طالبانو غږ کړ چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یو لار انتخاب کړي او وال سټریټ جرنال وای سپینماڼۍ د ایران بیلیسټک توغندیو پروګرام په اړه په هغه هیواد د نو بندیزونو لګول ځنډوي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نشته نو موري تیر مازیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا دیش لکه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسلې به لا زیاتې شي دا البته دا ونه ویل چې د پاکستان حکومت تر کوم وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کولو پلان لري او څه تګلارې یې جوړه کړې ده په تیر وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر هم له پاکستان غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي د پاکستان فوج مشر د نهو مشکوکه وسلوالو د مرګ سزا منځوري ورکړې ده د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي دي کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې وه بیان زیاتوي دا کسان له تحریک طالبان پاکستان القاعدې حرکت الجهاد او سپاهي صحابه پاکستان له ډلو سره یې تعلق درلودو د پیښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال څلور مشکوک ترهګر نیولې دي د پیښور پولیسو ځانګړي ځواک یو چارواکي نن مشال اړتیا ویل د عملیات د پیښور په پښتخره چوکې شوي او په نیول شوو کسانو کې نثار احمد شیرمت خان عابد فراز او عبدالله شامل دي چارواکي وایي دغه کسانو په پښتخره چوکې د یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم د تشهیر کاغذونه ویشل پولیسو په دغه کسانو د ترهګرۍ ضد قانون لاندې مقدمه درج کړې ده پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي د ویل په سبانه غونډه کې به دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسی پاسون وکړي او که څنګه
دا د کریډور کنونشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسنی حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسی پاسون نه علاوه د ګټرو بل لار شته
نوموړي دا سرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په ژوب کې د کاشغر غوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوې وه نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خپرونه کې د دې طالب مشر نو وانخص خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و عمران خان ویل د هغه و خبر شو چې طالبان ورته د مننې لیک واستو د داونه ویل چې هغه طالب مشر په کوم رنز اخته نو موري دا سرګندونی په داسې وخت کې کړي چې د سیشن به نه په ورځ په پیښور کې د شوکت خانم سرطان روغتون څنګه پرانسته افغان طالبانو د عمران خان د سرګندونو په اړه لاسنیو دی ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یو لار انتخاب کړي نوموړي تیر مازیګر په کابل کې خبرلارو ته ویل له دې پرته بل لار نشته
مسئله اساسی یک انتخاب است
دی وای بنیادی مسئله دا ده چې دلته یو انتخاب موجود دی او هغه دا چې یا سولې غواړي او یا هم ترهګرۍ بل انتخاب نشته هغه اقدام چې اخیستل شوی دا دی چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین څلور اړخیزه همکارۍ په چوکاټ کې د ترهګرۍ زغملو ځای نه پاتې کیږي
اشرف غنی ویل چې د یادو سلور هوادونو استاذي په د جنوري پر 11 منټه په اسلام آباد کې د افغانستان سولي خبرو بیا پیلولو په مخه لومړی غونډه کوي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې دویمه غونډه به په کابل کې کیږي. په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وای په 2015 کال کې پر خبریالانو د تشدد 95 پیښې شوې دي چې پکې څلور خبریالان وژل شول. دا خبره د نه ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه.
سال 2015
په 2015 میلادي کال کې موږ د خبريالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورید مو د ټپې کې دوه لرل، شل پیښې د وهلو ټکولو سب چوي، او څلويخ مورید د خبريالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې سب چوي چې دا تر ټولو بد کال و.
خو د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وین هارون حکیمی بیګا مشال لړتي ویل په دې لړ کې تر ټولو لوی خند نامني پیدا کړي. دا زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي او خبریالان له تاوتریخوالي خوندي وساتي. وال سټریټ جرنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلیسټک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نو بندیزونو لګول ځنډوي. دې ورځپاڼې بیګا په یو رپورټ کې ویل ټاکل شوی و چې دا بندیزونه د چهارشنبې یا شروع په ورځ اعلان شي، خو تر هغې وروسته وځنډول شول چې تهران په غبرګون کې د توغندیو پروګرام ګړندی کولو وویل. امریکا باور لري چې دا کار وار له مخه د ملګرو ملتونو بندیزونو اثر غړونه ده. ایرنا خبری ایجنس وایي ایرانی ولسمشر حسن روحانی د دفاع وزیر ته په یو لیک کې امر کړی چې د امریکا لخوا د نوو بندیزونو پلان په غبرګون کې بیلیسټک او توغندیو پروګرام ګړندی کړي. دا د تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس د سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسی به یو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ نوي پیسې اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ شپېته پیسې، یو یورو په 1.45 روپۍ لس پیسې او په 1.45 روپۍ او یا پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ نوي پیسې او په 29 روپۍ لس پیسې، د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ 25 پیسې، او 221 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ غسل کیږي او 231 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او شل، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوس موږ غل مشال رادیو خاوري پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کورنی چارو وزیر وړاندیز کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول سي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي چې د مودې غځولو تر منځوري وروسته به هم افغانان خپل پخوانی کارډونه استعمالوي.
پیو آر کارډونه چې دي هغه به رینیو کیږي نه، دغه پخوانی پیو آر کارډونه به د یو افیشل نوټیفیکیشن په ذریعہ باندې ویلډ کیږي.
د افغان سولې په اړه د جنوري پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه ترسره کیږي. افغان ولسمشر پر وسلوالو ژغ کړی چې د سولې او ترهګرۍ ترمنځ یو انتخاب وکړي.
انتخاب بری چې صلح را انتخاب میکنن یا تروریسم، انتخاب دوه موجود نداره.
په پاکستان کې د دغه هیواد د پوز مشر د نه وسلوالو د پانسی کولو منځوري ورکړې ده، او د رواني خبرونې په پای کې لټوک ټکالو څخه جوړ خبرونه پام کوه او ریدل هم مه هیروي.
کدانای اور لخپل سره مړکا د جهان اورونه پریک د چبلی.
پروان خبرونه کې مو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. لمشال رادیو سره وسی زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله لري هم اوریدئ. پته ده مشال رادیو.com. او اوس راځو د راپورن پر لور. د پاکستان د کورنی چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې لغزولو پرته بل لار نه لري. چودري نثار علي خان تیر مازدیګر سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل که شاوخوا 1.5 لک کډوال افغانستان ته واستول سي نو د هغه هیواد مسلې به نور زیات سي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تېره ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه پای ته ورسېده. ریاض موسی خیل په دې اړه معلومات راکوي.
د زیارت پروز مازیګر د سنټ غونډې ته د وینا په وخت د یو تپوس په جواب کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د مخالفت باوجود پاکستان حکومت نشي کولی چې ټول افغان کډوال په یو ځای افغانستان ته ولیږي، ځکه چې د سره بعد افغان حکومت مسلې نور هم سیوا شي او افغان حکومت هم پاکستان ته خواست کړی دی چې باید افغان کډوالو ته په خپل خوره د ایسارېدو موده وغځول شي. د سنټ د غونډې او چودري نثار علي خان د وینا په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې سفران یا سرحدی چارو د پاره د سینټ قائمه کمیټه غړي او سینیټر محمد صالح شاه وینا وا
دا خبره ده وکړه چې د افغان ماجرینو ټیم کې راشو خو دوی موږ داسې فورن نه شو لګلې کنه ټیم نه دی خوځلې شي ورځ د یاب میاشت ټول 3 میلیون خلک دی خوښه دا موږ فل فورن نه شو واپس کولې کنه چې دا په افغان حکومت باندې د بوج راځي دا موږ داسې ترتیب جوړو اوس پر خو یا ترتیب جوړ شوی نه دی خو
دا چې افغان کډوالو ته بعد تر کومې نیټې پاکستان کې د ایسارېدو اجازه ورکول شي. په دغه اړه مشال ریډیو سورز وړاندې اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ ته مشر ډاکټر عمران زیب نه تپوس کړی وو، نو د وینا وا چې دغه لړکې مختلف تجویزونه حکومت ته ورکړی شوي دي چې پکې د 2 کالو د مولت خبره هم شته، خو په دې به ختمي فیصله وزیر اعظم کوي د کوم اعلان چې بعد د وفاقی کابینه په غونډه کې کیږي. د وینا وا هغه کډوال چې پی او آر کارډ لري د دوی با د 1 دسمبر وروستو سکیږي، آیا دوی تبا کارډونه تجدیدول شي یا به ورته نوي کارډونه ورکړي کیږي؟ په دغه اړه راته د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان وې
پی او آر کارډونه چې دی هغه پر رینیو کیږي نه، داغه په خوانی پی او آر کارډونه به د یو افیشل نوټیفیکیشن په ذریعہ باندې ویلډ کیږي. نو موږ زیات فوکس په دا باندې دی چې پولیس د اخیری سپاهي پورې هم دا انفارمیشن لار سي چې په کارډ باندې 2015 ډیډ لاین لیکلې هم دی دا کارډ اوس هم ویلډ دی او دا کارډ به چې کومه ګورنمنت اف پاکستان خپل نوې سټریټجی اپروو کړي دوی ویلډ دی.
د ذکر دا چې دا وخت د حکومتي شمیرو مطابق پاکستان کې صد پاسه 1.5 لک افغان کډوال میشتي چې پکې خو 6.5 لک رجسټرډ او هم دومره غیر رجسټرډ دي. د یوې لوزنامې تر لاندې د رجسټرډ کډوالو پاکستان کې د ایسارېدو قانوني موده 1.5 دسمبر وا، کومه چې د تیر زیارت پورس ختم شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د 9 نور وسلوالو د مرګ د سزا منځوري ورکړې ده. په دې اړه د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR یو خبر پاڼه خبره کړې چې زیاتوي دا 9 واړه وسلوال د ترهګری په جرمونو کې ککړ و. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ربیع اکرم خان راکوي.
د ISPR خبر پاڼه وای د وسلوالو کې د راولپنډي په پریډلین جماعت د ISI په ملتان دفتر او په قانون نافذ کوونکو ادارو برید کوونکو شامل دي. د ISPR خبر پاڼه زیاتوي چې د وسلوالو تعلق نه قانون ګرځول شوی تنظیمونو تحریک طالبان پاکستان، القاعده، حرکت الجهاد او سپاه صحابه سره وو. په دې وسلوالو کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان دوه غړي محمد غوري او محمد عمران، د حرکت الجهاد عبدالقیوم، د القاعده اکثر محبوب او د سپاه صحابه 5 غړي عبدالرؤوف گجر، محمد هاشم، سلیمان، شفقت فاروقی او محمد فرحان شامل دی. په دې وسلوالو کې د ناقانون ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان د میډیا غړی محمد غوري د راولپنډي په پریډلین برید کې ککړ وو. ISPR خبر پاڼې په وینا چې د وسلوالو د میجستریټ مخې ته د خپل جرمونو اعتراف کړی دی. یاد دی چې کال 2016 کې د پیښور په ارمی پبلک سکول د برید نه پس د مرګ د سزا نه پابندي اوچته کړی شوی و. وسلوالو ته د مرګ سزا اورولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه په خوانی بریګیډیر محمود شاوای
دا ټوټل لکه پورا مکمل کم اثر مونږ ورغړو غواړو. دا یو ایسه ده هغه کې نو ډېر سیزونه دي هغه شلی نقطو والا پلان کې کوم دی ساري کې نورې هم نقطې دي سما په خیال پکا جاي چې پټولو باندې کار وی نو الی با تر هغه یې باندې فرق دی.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په وینا چې تر اوسه پورې 333 کسان ته د ارمی پبلک سکول د برید نه پس مرګ سزا ورکړې شوې ده. یاد دی چې د بشري حقوقو تنظیمونو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ وزیر اعظم نواز شریف نه په ملک کې د مرګ په سزا د عمل درآمد ودرولو غوښتنه کړې وه. د بشري حقوقو تنظیمونو په وینا چې د مرګ سزا په ورکړې شو کې اکثریت د داسې مجرمانو دی چې هغوی د ترهګرۍ په کیسونو کې ککړ نه وو.
زموږ غله مشال رادیو خاوري افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړی چې دواړو هیوادونو استازي به په اسلام آباد کې د افغان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. نوموړي تیر شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې لړ کې لومړۍ لیدنه د جنوري پر 11 کېږي او دویمه به په کابل کې وسی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرشته جلال زیرا کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسالې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي.
Both countries serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو له لارې په سوله ییز ډول حل شي. د دې عملیات د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو محل ویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي که څه هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې تر ډیره حده د سولې او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړۍ څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به په کابل کې وشي. ښاغلی غنی وویل افغانستان اوږدمهالی سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسله اساسي یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسي مسله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا ده چې د څلور اړخیزي همکاري په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکي احمد سیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستي.
پاکستان په خپل سیاست باندې تغییر راوستي دي اما په خپل ستراتیژي په خپل عمق ستراتیژي هرگز تر اوسه تغییر نه دی راوړی.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو څو پورې چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم نه سره نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بلدا چې افغانستان کې ډیر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه لري استفاده کړل د پتیر سر لسګالو کې غریب د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رکن دا مقصد وی چې طالبان دې هم په دې پروسو کې شامل
دي. د افغان حکومت او طالبانو د استاد ترمنځ د سولې د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استادو تر څارنې لاندې تر سره شو. خو د لیدونو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړینې د خبر تر خپرېدو وروسته بنده شوه. په اسلام آباد کې د رواني څلور اړخیزې غونډې په اړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای شاوخوا 15 کاله مخکې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شوی وو. نو مړی تیر شپه د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې ویل دی هغه محل خبر سو چې طالبان ورته د مننن لیک واستاوه. د طالبان د مشر نوم ونه شو او افغان طالبان هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دولخوا په جوړ شوی شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د جګپوړي مشر درمل نه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست خو ویل د هغه وخت پوه شو چې د پر وختونکو د طالبانو د مشر درمل نه شوي کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر تر درمل نه وروسته مننلیک ولیږه. عمران خان د خپل مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم ورځي. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې وپوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونه ویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو وی ویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې نوموړي د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته.
د پاکستان ولسمشر مونږ حسین ویلي حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون پریکړه کړې ده. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا پر مخ وویل دوی په نصاب کې داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سخت دریځه فکر لرې وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر دې څرګندونو په اړه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي د دې پرسن جواب سره ظاهره کوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي. کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د بادشاہان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بوک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ پر راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي.
بمنګا غزار سيزونه پریدو زاړه چې کوم کنسپټونه دي زنه کنسپټونه چې راز بادر ډیر یما زتورزان ډیر یما دا چې کوم دي دا د شعر شاعري خبرې وي دا ټول ان ډایرکټر ترګری په لبه دا زیرا شي نو دا خبره ډیر خکړه دی خو چې دا باندې عمل وکړل شي بل دا صرف مونږ ول چې را دا چل دی فاټا مسله دا زمونږ ته ټول هیواد مسله دا او دا ټول ملک ته پکار دا دی چې زمونږه په دې ټول شنو باندې یو بیا ژور نظر واچو چې مونږ سره نور کوم خلک دي کا مونږ سره انډوان دي کا مونږ سره سیتان دي کا ریسایان دي کپارسيان دي چې خیال هم وساتو د خزنه خیال هم وساتو ته د ماشومان خپل خیال وساتو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پیښور پوهنتون د یو پروفیسور لیکوال او د نصاب جوړونکو کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پوښتل نو هغه وی
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم نو مونږ د پنځم جمعات نه یا د سلورم جمعات نه چې نصاب را شروع کوم هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جناسب نه اخوا د پاکستان سټډی نه زی مونږ مسلمانان یو اسلامي زمون د پاره لازمی دي او هغه کوم ډیر خصوچ پکار دي ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه لیکړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې دي او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي د افرادو نه مونږ راوتل پکار دي او مونږ د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلې بس پکار دي.
همدارس چې مشال ریډیو دی او بل استاد او د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پختل نو هغه وی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یو ځینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دي.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېږي. د دې لپاره موثره طریقه ایجوکیشن دا او ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي دي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د اعتداد یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې نو هم دغه سيزونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي چې په کال 2013 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پښتونخوا د حق وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی و، خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادي ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري وسو د خیبر ایجنسی پر لور. په تیر کلونو کې د قبایلی سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دي. د وژل شوو سرتیرو کورنۍ غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دی ورکړي او دا چې د وژل شوو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاو به برخې دي. آیا حکومت پر دې اړه اقدامات کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب فرهاد شنواری په خپل راپور کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود د خاصدارو ځواک متاثر شو کورنۍ غړي او ځایي مشران وایي چې دلته د ترګری په بیلابیلو پیښو کې په لزګونه خاصدار وژل شوی، خو په دوی کې د ځنې کورنۍ او تا تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده میلاو شوی او چې د بچو سره د وړیا تعلیم کومي وعده شوی وي هغه هم پوره نه کړای شوی او چې د دوی کورنۍ نورو کسانو ته کومي اعزازي خاصداري ورکړي شوی وی هغه هم تری بیرتا واخستل شوی. په دې حکله د جمرود سیمه د خاصدارو د متاثر شوی کورنۍ یو تن نیاز محمد پردی مشال ریډیو توای
ما ورورو لر افسر او شوکت خان شهید یم سترز وای او بصیر خان شهید سپاهی و او یو شمشاد و هغه سه لری مرګره او شمشاد نه میو و مون یې غنای څه بدری راغله اجازه هغه مرنا واپس وخت پیسب مون ته اوسه تیری شهید پیج نه ملو چې ډیر سخت وخت یې بس وړه وړه بچی را ته پدې شوی ورور او بس حالات سترګي حکومت سترګي چې مونږ له اوس راځي ورته اوسه پیری مونږ ته مدد ونه کړی شو نو بس مونږ خپل حق ورجه مونږ خپل حق ملو شو انصاف ور
په دې حق لا د جمرود سیمه او مشر فیض الله جان و
زه ډیر افسوس کوم چې ما پاسادار فورسز کم دی دی ما کمل کای فورسز دی کنه چې دا ویلې پاتې شوې او ورسره ورسره زما تنظیمیه هم ځواره ده چې تاسو په ذریعہ دا وتویل غواړم چې دا څنګه کې دی چې یو کس یو خاصدار شهید شي او دا هغه بچی به اسه پاتې شي او هیڅ قسم وتاشي ملو نشي میرا باندې او کی چې زر نظر دی هغه موعظه لکه چې څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته ملاویږي هغې رنګ دی دوی ته ملاو شي د هغوی د بچو د تعلیم د هیلث د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هر څه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي میلاو شوې نو ماله دې خپل تفصیلات راکړي مونږ به د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرح شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
اوسو د کوټ پر لور د بلوچستان په کوټ شهر کې د قصابانو او تجارانو لخوا احتجاج لا هم روان دی. د قصابانو او تجارانو د احتجاج تر هغه وروسته پیل کړی چې د دغه شهر شهروال پر باچا خان سلورلاري د غوښو په خوانی سرکاري مارکیټ بند کړ او دوی ته په بدل کې بل ځای ورکړ. په دې اړه کوټې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راپور کوي.
د کوټې پر باچا خان څلورلار د غوښو د مارکیټ د قصابانو احتجاج نن درنویم ورځ لا هم دوام لري. د قصابان او تجاران وایي د کوټې ښار پخوانی مټن یا د غوښو مارکیټ د دغه ښار شاروال بند کړی او د شاوخوا 300 دوکاندارانو او قصابانو کاروبار یې درولې دی. ملک نصیب الله مساخیل د دې احتجاج کوونکو یو مشر دی. نصیب الله د دوی د احتجاج په حق لره تواجی
شپږ راویا کال وسو چې د مارکیټ دلته جوړ شوی دی. په دې کې خلک له هغه وخت روزګار کوي لیکن د افسوس مقام دا دی چې د دې ځای د میټرو میر کوچا ډاکټر کلیم الله 300 خاندان بے روزګار کړه.
د دې قصابانو او تجارانو په خبره د کوټې شاروال د دوی روزګار ورختم کړی او دوی په زوره له دې مارکیټ څخه ایستلی. خو شاروال ډاکټر کلیم الله بیا وایي د غوښو همدا مارکیټ په خوانی سرکاري مارکیټ دی او د دې په یوس کې د قصابانو او تجارانو ته بل مارکیټ ورکړی دی. یو بل قصاب عبدالمنان بیا وایي هغه ځای چې دوی ته د شاروالۍ لخوا ورکړل شوی د قصابو لپاره سم نه دی.
د مټن مارکیټ د لپاره مستقبل ځای جوړ کړی دی مطالبه ځای هغه کې چونکی یو سړی دا ځای سوچ نه لګي چې آیا هغه ځای د مارکیټ وړ ده د غوښ وړ ده کنه ده وړ دا نکلاس هلته سړی دوه غنټې هم نشي تیرولې. هغه د چادرانو کوټې جوړې کړې دي بندي کوټې جوړې کړې دي د غوښ ځای چې دی هغه یو هوا غواړي محسوس ځای غواړي.
بلې خواته بیا د کوټې شاروال ډاکټر کلیم الله وایي له دې احتجاج کوونکو قصابانو او تجارانو سره یې بیا بیا خبرې کړې خو د په خبره هغوی د هیڅ چا خبرې ته هم غوږ نه ږدي او خپل احتجاج نه ختموي.
دا کیسه مطلب دا چې ډیره د نوې شتکال سره چلیږي سو د نوې شتکال سره چلیږي ګرد کورټونو لار سپریم کورټ سپریم کورټ په مارچ کې زموږ پاتې پیسې لا وک چې دې به خالي کړي داغه بعد بیا موږ اند ایس سکه نه دلو چې موږ دې ته کومډیشن ول دې دا ګډې شان ریجیکټ کړو ګډې شان یې ول موږ نه کو سپکیم کو اکثر فیصله وکړه. بیا ما انساني همدردی پر بنیاد باندې بیا مې د کمشنر تر مخ کښینول ما خپل ته ورسی زه به انساني همدردی د وجه په دې کې زه دوکانونه جوړوم اول به ته ونه زوم کپاس زبر چادم کنه وته دې زګو و دې ته کمشنر صاحب دا ګډ د یونین هم نازو چور د یو زره په سٹام راوړ د دې اغشت هم سره غایب.
د کوټې همدا د غوښو مارکیټ چې په اصل کې د شاروالۍ سرکاري ودانې ده خو پکې لتیرو څو لسیزو راځي قصابې وي. درې میاشتې مخکې د کوټې شاروال په دې خبره دا مارکیټ بند کړ چې همدلته به نوی مارکیټ لوبغالی او د موټرو پارکینګ جوړوي چې اوس یې قصابان او تجاران د دې پرېکړې پر ضد په احتجاج دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د ماپښین درې نیمې بجې سوې. ګولایاز به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا دیش لکه کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسلې به لا زیاتې شي. د پاکستان فوج مشر د نهه مشکوکه وسلوالو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي دې کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې وه. د پیښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال څلور مشکوک ترهګر نیولي دي. د پیښور پولیسو ځانګړي ځواک او چارواکي نن مشال اړتیا ویل چې د عملیات د پیښور په پښتخره چوک کې شوي دي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشګر کوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال اړتیا ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی ندی مطمئن کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوی و. نوموړي بیګا دا خبره د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یو لار انتخاب کړي. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبرلارو ته ویل له دې پرته بل لار نشته. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وای په 2015 کال کې پر خبریالانو د تشدد 95 پیښې شوې چې پکې څلور خبریالان وژل شوي دي. د یادې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل چې د حکومت لخوا معلوماتو ته لاسرسی هم نکیږي. او وال سټریټ جرنال وای سپینه ماڼۍ د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نوو بندیزونو لګول ځنډوي.
دا مهم خبرونه لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې ګولایاز وړاندې کوي. اوس سوار سیدلی د پاکستان کورنی ورسپانس د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابیا کرم خان دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستې دي. راځي چورته غوړسو.
جنگ ورسپانه خپل دری کې لیکي د پاکستان حکومت د تردیدی بیانونو باوجود سیویلین استخباراتي سرایو د اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نشر کسان چې په کینارینه سنانه او ماشومان شامل دي وسلوالې ډلې دایښ کې ګډون لپاره د کوټه او د ایران د لارې شام ته رسیدلې دي. ادارې وایي چې په دې کې د هغه کورونو کسان هم شامل دي کم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرک شوي وو. ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشر بشرا عرف حلیمه نتورک سره تعلق لري چا چې د وسلوالې ډلې د دایش مشر ابو بکر بغدادی سره رابطه وی. ادارې وایي د وسلوال ډلې د دایش د همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوی ډلې جماعت داوه پر خودل شو کسانو سره دی. ادارې مخکلي کې د دې مطلب دا شو چې دایش مشرق وسانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جړې نسی او امریکا برتانیا او ځین نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکې نه ثابت شوی دی. ادارې په وینا پاکستان د مخکې نه د طالبانو خلاف کاروایی کوي نو کدا ډله پاکستان کې داخله شو نو حالات به نور هم سنگین شي. ادارې اخیری کلی کې حکومت پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمې هیوادونه د خپلو سنسو هواري د خبرو اترو له لارې ولټوي. ادارې وایي تیره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې. ادارې په وینا د نریندر مودي دغه ناڅاپه دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم وړومبۍ دوره وه. ادارې مخکې لیکي د جنوري په میاشت کې د پاکستان او هند د خارجه سیکریټریانو ملاقات به په اسلام آباد کې کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نورو هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي که چېرې دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه د خپل منځي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه حل یې ضرور راوتې شي. د ادارې په وینا که دواړه هیوادونه تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت بدعنوانۍ او د بیروزګارۍ خاتمه کېدی شي. د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوی دور ته سمېدی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې یو سازګاره ماحول لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په یو بل بے ضایا تور نہ لگوی او د دڑکو سخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو تکینی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ل برتانیې خبرېدونکې فاینانشل ټایمز رسپانې په پنجاب کې ل اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو نیولو موضوع ته کتنه کړې ده. هلته بیا د برتانیې ګارډین رسپانې لیکلي لیوې مدیر رئیس د افغانستان ټولنه په توکمیزه شاریا او کلیوالي ډول ویشل سوي ښکاري. رسپانه وايي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې ل ننګونو سره مخامخ دي. د لیکنې مهمه برخه منور شاه اوروي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار سره نږدې اته کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړې او غواړي چې د وسلوالي مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوري حکومت نسکور کړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې غړي شته. د دې نوړاندې د بنگلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلواله ډلې موجودګي نشته، خو په دې ورستیو کې د پاکستان په شمول د بنگلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیډونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پښتنې لاندې راولي چې پکې د هیواد د ځنې وسلوالو خلاف کاروي کوي او د ځنو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، خاري او کلیوالي بنیادونو وشل شوې ښکاري. دلته کې د پخوانی شاهي خاندان غړي، مارکسستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غني تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. که یوې خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلې دي، نو بلې خواته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځینې پخواني وزیرانو، جنګ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غني د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړې منصوبه لري زیاتره وخت د هغې په عملي کولو کې د مصلحت ښکار شي. دې لړکې تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وایي 2015 کال د بیان د ازادي په برخه کې ډیر ستونزمن او لننګونو ډک کالو. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر وخت ویل په 2015 کال کې لسکونه خبريالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. توحیدی د حکومت په تورنول وویل د تیرو کلونو پرتله په 2015 کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل شو، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې ناامنیو پر رسنیو هم اغیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسولین وای چې په 2015 میلادي کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغه ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د خبريالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 40 طالبانو، 22 د حکومت، 22 نامعلوم کسانو او یوه د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبريالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالي کې څلور خبريالان وژل شوی او یو شمیر نور چاپیان او یا بعد درد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را داشت.
په 2015 میلادی کال کې موږ د خبريالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورد مو د ټپې کېدو لرل، شل پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي، او څلوېښت مورد د خبريالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال و. په دې خاطر بد کال و چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیښو شاهدان نه وو.
خود رسانه به این ګستردګي نه بوده.
ښاغلی توحیدی زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا څلور ویش رسنۍ ښکاره غواښل سوي هم دي. د نوې ادارې مسلینو د دې ترڅنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بیغوري تورن کړ. ښاغلی توحیدی وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وژل سو خبریالانو شپاړس قضیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې دي او پاړه هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مطبوعات و. د دغه وزارت ویان هارون حکیمي وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دی چې په راتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسی اسانه کو او د ژورنالیستانو ژوند مخندي.
دا لومړی ځل نه دی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندیښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه سند ویلي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړیو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
افغان لسمشر محمد اشرف غنی پر شزو او ماشمانو د تشدد د پیښو څېړلو او د دې د مخنیوي لپاره د ستري محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانستو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي د پیښو شفافي او عادلانه څېړنې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د شزو شبکې د دې اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه نور حال له کابل یوسف خان ځدران راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د ستر محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره به د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغې ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغې دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمیر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د دا ډول دیوان د جوړېدو لامر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسون خوشبیني ښودلې او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي، بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې کار کوي چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې اقتصادي والی تاسیس شوی وي چې هغه هم موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغسې د عدلي نظام یو بل حلقه مکمله کېږي، دا ډېر ښه فرصت دی د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالي سره مخ کېږي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړوونکي پالنې توګه محکمې ته راکش شي.
هغه قضایا چې ډېرې هات دي او په هغې کې زموږ د عدلي او قضایي ارګانونه پکې نه شو کولای چې ډېر په مؤثریت باندې مخې ته لاړ شي، نو په دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره موږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسېدو ژمنې شوي، خو دا ټولې چارې له ناغېړۍ سره پر مخ ځي.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا
لکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مریض سیب نور جوړونګانو بس
اوه اوه اوه
خو درته ویلی می او جی پام کوا.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام د لوبو پاړه د راپور پر لور راګرځوم. د افغانستان فوټبال لوبډلې تیر ورځ په سیالۍ کې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د جنوبي آسیا فوټبال اتلولۍ پایلوبې ته لار برابره کړه. د افغانستان لوبډلې سریلانکا ته د صفر په مقابله کې په 5 ګولونو ماته ورکړه او نیمه پایلوبه یا سیمی فائنل یې وګټه. د یکشنبه اتوار په ورځ به په پایلوبه کې د افغانستان لوبډله له هند سره مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زی پراپور کې واوري.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فائنل مسابقې ته ورسېده. د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته 5 ګولونه ورکړل، خو د سریلانکا لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نشوه. د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکي علي اسکر لالي پرون وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان وروستۍ یا فائنل مسابقه له هند سره ده. لالي څرګنده کړه چې هند پیاوړی ټیم لري، خو افغان لوري به هڅه کوي چې د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي. موږ به ډېره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسو. زموږ لوبډله پر هند پیاوړې ده. موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو. زموږ لوبغاړي په ښه روحیه سیالۍ ته تیاری نیسي. زموږ لوبډله بشپړه تیاره ده چې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ لقب دفاع وکړي. د افغانستان لوبډلې د پرونۍ مسابقې د لومړۍ نیمایي په وروستیو شیبو کې اول ګول وواهه، خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاري وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی. افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 4، د بوتان لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 3، مالدیف ته د 0 په مقابل کې 4 او بل اخر پرون سریلانکا ته د 0 په وړاندې 5 ګول نو ورکړل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2013 میلادي کال کې هم د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقه کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوی و او هغه مهال افغانستان هند ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړې وه.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. اوس ورسېدلې د ټوکو ټکالو څخه جوړ خبرونه پام کوه. ته دا خبرونه تاسو لپاره امان الله ناصر او د هغه ملګرو چمتو کړی دی. نو راځي چې ورته غوښو دا تاسو او د خبرونه پام کوه.
پام کوه.
السلام علیکم ګرانو په باران کې لندو په کیچړ او خټو کې شوې دلو په واور کې بندو شو او ریدونکو د ون اند اونلی ګورګین مرچکی لخوا یخ یخ فرشوي کلفی کلفی کپی دلی سلامونه اومنه په دې هلیو چې په خټو یعنی کیچړ کې به شوې دلی نه یاست په واور کې پټ کډیتبه ور اله شوی نه یاست په باران او تیز هوا کې به لخپلی چتری یعنی سایوان به برخی شوی نه یاست. د بیروزګاری په سبب په یخو اوبو به لمبی دلی او بیا په تبه به اخته شوی نه یاست. د ګوریزی د پاره به بارډر ته تللی نه یاست او د بارډری فورسز په جنگ او جدل کې به راګیر شوی بیرته د کور خواته په منډه منډه راغلی نه یاست. د وسلوالو د ملګری او د مخبری په شک او شوبه کې به گرفتار شوی نه یاست. د دین پس به د وسلوالو لخوا د سرکاری مخبری په جرم کې څو ساپیړي وهل شوی او کوټل شوی نه یاست. دا غرنګ به د دوو هاتیانو یعنی فلانو تر مابین چونګښ شوی نه یاست. د بیډ او ګډ په لیست کې به لیکل شوی نه یاست. په اگزیټ کنټرول لیست کې به راغلی د فرانس او امریکی خار په حملو کې به شامل شوی نه یاست. او د دې ټولو تحقیقاتو او ریمانډون نو وروسته به لیونی شوی او نفسیاتی مریضان شوی نه یاست. زمون خواران خو سغه پوزیشن دی چې په هند کې وی که په سین کې په اروپا کې وی که په امریکا کې چې هر چیری هر نقصان وشي په مون غریبانو تاوان شي. هغه مثال خو به مو اوریدلې وي چې وای هندو چې مسلمان شي روټه پر کاکړ باندې تاوان شي. پدې کې کنور څوک ملامت دی او کنه مونږ هم بے قصور نه یو چې د هر چا په کار کې کار لري د نورو غمونه او جنگونه په خپل سر اخلي. نو تاوان خو به برداشت وي. حضرت رحمان بابا فرمایي چې کدانای اور لخپل سر مړکه د جهان اورونه پریک د چې بلیږي. دغه رنګ یو لیونی چې په تیرو ورځو کې رنگارنګ ادارو په رنگارنګ کې سنو کې نیولې وو دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګړبړېشن کې ناست دی. راځي چې واورو د تو تکي چکرې سره د ګړبړ خان ټینشنی مرکه.
ګړبل خان صاحب مونږ تاسو ته خراغ لای وایو ستړي مشي.
وای ستړي مشي خانه مو خراب نش لباډر تر ټګره د یو سل شل پز پټ کی سړی اوس غلوي بیا پولیس سټیشن کی چپر اوس ډوي د نداف برستن تر نه جوړ کی بیا ورته وای ستړي مشي.
یو یو دا چا دا ولی دا پس
اے علامہ وایدا چا اوس یې نو ممرا نه پختی اوس وی بیا پنیسی په سفارشو میزان تر نه را خلاص کړی دی او کور خرابي
نه ته نومرا وخیا چې زې لانو کم پر ریډیو کې
اے خانه خرابي چې لانو نکړي کني ریډیو به دی پي وای ته په بلې
مونږ لچانا نه ویریګو نو میرا وخیا چې ستا واسط خلکو پوری ورسو.
په ډیر مشکله می پرون آواز بیرته بالا شوه دی.
آواز بالا شوه دی نو آواز دې بند شوی ولی وو.
هاي هاي صدر ته وایم چپه را جوړند کړی وم چې چپه دې راو زړوي نو دا یا نه لری کلمه پختورګي او نور وغیرہ وغیرہ نو غاړه خوب بندي کې کنه غږ به سرنګ راوځي. اے تو تکو تاسو ته خو معلومه ده زمونږ په علاقه کې خوس نه کار شته نه روزګار نه انار شته نه نسوار نه قانون شته نه سرکار. نو ما ولته راشه بارډر ته بلاړ شي کدی یو ګوله پیدا کړه د بچو. بس هلته چې ورسېدم د سمګلنګ یو څه سامان می واخست. ما وی هغه پلو ته به یوسم یو دوی روپۍ به وګټم.
یو یو سمګلنګ یو مین ګریزی دا خو جرم دی کنه.
جرم دی خانه خرابی ما یو تیل وړه او یو پارسل آلوگان اړول هغه جرم شو. او دا روزانه چې په زرا او کابلی گاډه کرینونه بلډوزران لمال ډاکټرکان په موټر سایکلانو انسانان د بسترو سره اوړي را اوړي هغه جرم نه دی.
اځه سوري سوري مخت بیان کوا.
دلته هر قانون د غریبانو د پاره دی بس نو ویني ولا اوړه والوګان خولاړو هغه خود دوی بلا واخ هغه خود لاړ شي. ما ته وای ته خو ایجنټ یې. ما وای قسم په خدای د کای ایجنټ یم. زما نوم سرګل دی د پلار نوم می تورګلو د شلګل مسیما لوګي اخستې او ما په مزدوري پسې راوتلې ما وای نه ته ایجنټ یې سترگی را و ترلی ده ساپیر و لط و سکون و باران را بانده شروع شو. نه سر گوری نه پخی، نه فرند گوری نه بیک، مضبوط ته و درزولم. ده پوزی نه پا کولا و ده سر نه ایندوانه را جوڑ کرد. پیکپ ته و غرزولم لکه گرد، گورو چه چیر ته بوتلم و چپه را زولاند کرم لکه چیلی.
نه نو ده چپه ولی را زولانده کرد؟
وای ده کم نیتورکی؟ ما وی ورور جانا نه پا کور کی ٹی وی لرو نه کمپیوٹر، نیتورک لکم را لیلتا. وای نا مونگ دا غبل نیتورک پختنه کهو. دغو چی خپل تسلی وکړه بیا دا بلی پاتی پا لاز ورکرم. آغو نو چی سه وکړو نیوه الاشم نی بیانه والاشم.
نا نو سه وکړه
آغا مولی، آغا گازری، آغا بانجرانی را باندی خوڑلی دی چوس مولا خواه گرسی.
نه نو تا علتا هم و سجانی روشون و کڑایانی غواده خود باید آغا شندر کول.
منی ما پا دغو شیانو کل اعتراض کرده دی، خود تری که غلط و لار سی نو. تا تر ننه دا مولی الوالی دلی دا دا بانجرانو سجی دی خوڑلی دی، دا گازرو کباب دلی دلی دی. نه خوند، نه رنگ، نه غوړ، نه مرچ، نه مساله.
خخا نو بیا رایله څنګه کړې؟
په نس کې مې ګوړګوړ شو، بس دغه ګوړګوړ په خیر تمام شو. دوی بیزاره شو، ماحول او ازاره شو، بس را خوش یې کړلم.
چلو شکر دی چې رایله یې کړې. خوش نصیب یې کنه په باډر خو یا شوټ دی یا پراشوټ دی.
ایله چیرته شوم؟ بیا سترگی را و ترلی و پیو سارا که خوشی کرلم. وای چی چا تا دا کیسه و نکلی کنی اوز خو سرگولی بیا با جرگول در نجور کو. ما وی چی توبه می دا دوی لارل که گورم اغا نور راغل.
وی وی خدایا بیا سوک راغلل.
نیتورک والا ویلا که دلت سکه ما وی دا مرزانو خکار کوما وگه شویم. وای خواه، نه جالشتا در سرا، نه دانا، نه چه تکشتا، نه پانا، مرزان سنگا نیسی. ماوی الله پاکا، که ریختیا وایم موله او گازری، او که نوایم ده نیتورک ساپیدی او سختری. وای اوایا، ده نیتو سامان پا کم الار رازی، درون تایره لکمی خواه رازی. ماوی مکو، خدای تو گوره، زده کلی ده بس پا چایم نیم خبر چی کلزی او رازی، تا ده نیتو ده درون خبری که؟ بس نو راوی نیوالم، درز و درز شروع شو، بانجانی لگه تکی را نجون. وی شرمی گینه جاسوسی که؟ ما ورته وی جاسوسی فیلمان خو میلی دلی دی خو خپل جاسوس نیم. کنجوس را تویلشی، مکیچوس را تویلشی، تپوس را تویلشی، پتاتی می دیری خوڑلی دی پتاتوس را تویلشی، ده مولی ده خوڑلو لسو پتستوس را تویلشی، خو جاسوس نشی را تویلی.
اوه ده خوٹس پوس دیشا رایلا یسنگ کڑی.
ایله کولا می چیر تا تو تکو، بس خدا از ما خوش کسمتی و چی پا دی آل که دا دوی یاران را ورسیدو. سو تکان دا آغوی دا خواهوشول، سو تکان دا دوی دا خواهوشول، یو خپلی خواه تلار، بل خپلی خواه تلار، او زدقه دی دلتا دلتا را ورسیدلم. تو تکو دستاسو پر ایدیو که با دا جاسوس آیمین دا ریپورتر کار نی.
اوهو گورگینو هم دا مایک والا دا سڑای اس مونگوم پنیسی.
نوگرانو جاسوسانو زده او کنجوسانو خستاو ریدونگو اوز زو استاد ارمان علی خان ارمانی سیبته چی دا وقت پا ستودیو تنشن تی گربریشن کی ناست ستاسو دا هر ارمان دا پرکی دو تریکی درخی. نوزمون غزلون طول دا ارمانو ندک دی وایزلمی دک دا ارمانو لکه بوره دا پتاتو. نوراشی چی خپل خالی زلون دا استاد ارمانی و مخته خالی کرو. تلفون نمبر ده 000000 شانه شانه شانه.
ارمانی صاحبه زما ارمان دی چه ده ملک نپرسان وزیر جورسم.
پا
پسترگو کی دی سه شرم و حیاشتی؟
خودستا شکر دی الحمدلله
دیگری دی خپل ده که پریده
خپل اصلی اوریجنل دیجیتل
درواغ دی ازده دی؟
پا گرد جوند می ندی ویلی
دیانو وزیرم پا طول جوند کسم ده که جور شوی هاو
ارمانی صاحب ارمانی صاحب و میړه می وای ز دوام واده کوم زما پخپل یو ارمان هم نه دی پرسوی
په وخت سو خمیری خوری
شپش خمیری دوی پتیری
د پختو فلمانو ترنجونو سمره پندای
د سلش پندایم
جپ دی څنګه ده
لکه کینچی
رنگ دی څنګه ده
لکه بلا
خانه خرابی چیو بدرنگ شي بیا د غیا پلند شي جب دی اگدشی خرچ دیم ڈبل میڑ بدی بل واد نکی نو سب گئی اے پام کوا واک کوا زان سمارٹ جب پس ڈوڈی کم سرخی پوڈر زیات استعمال وا کنی پام کوا واد بدر باندی اوکی پام ہو